څلور بجو د خبرونې ته شرغ لاس نن سیشن بده د مرغومی جدید دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلوو. د کندهار شار او سپین بولدک ولسوالی پر لار تیر شپنه وخت د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور چاپین سیوی چې ډیرې شزي او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی شزي او یو ماشوم شامل دي. دغه راز په چاپیانو کې اته ماشومان او یو شزه شامل ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سی وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پاراولې دي. د اوکراین پاوز وای دروسیه پاوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکی اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د اوکراین پاوز نن سیشن با په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون دروسیه پاوز پر کیو د تیرو لاسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځانی تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای دروسیه پاوز شپږ میزایل توغولي، 250 هوایی او د راکټ لانچرونو و اویا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وایي د میزایل له شپږ واړه حملو او ډیر شو هوایي حملو ملکی تاسیسات په نښه کړي دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی وویشت بی پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړي دي. د اسرائیل د ملي امنیت شیارخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتل چې الاقصی جماعت پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان په درنستر ګورته ګوري. د اسرائیل یونیت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبرې کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیسیون مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاوتریخوالی ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغ دی چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړې بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالی کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ځلمکۍ وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګڼې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنگي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري، هغه څه چې ځینې کسان یې غیر واقعي بولي. د پاکستانی چارواکو د تازه تورونو او اندېښنو په اړه مرکه هم خبروو.
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، کومه ډله چې حمایت کوله هغه یوه مذهبي ډله وه، ایډیالوژیکه ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلکو سره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل.
د کابل د اوسیدونکو فردي ستونزې هم راپور اوري.
دا وا ډېرې بې کچې دي، مور مې مریضه ده، شفاخانه ته بیا هم دا واخله مو ته دوی فائدہ نه کوي.
کندهار کې د انجی کرکیله زیاته شوی.
څه کال بیا هم په دې خطر کوچ دا د سل وخت دی، دا رشوه کې هلته دا کوي چې بره شې دا وته.
د خبرونې په دوی منی مې کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت یو ور بیا ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد استعمال نه سي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي دا کار داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت موافقه کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعاو دوام. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستاني طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. ښاغلی آصف تېره شپه د جیو نیوز په نوم له یو خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوحې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلي په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیست او استدلال دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه دا ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم لخپل شمنو په شاشول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو لجنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي و چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي و چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي و چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
ومردل چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستاني چارواکو له خوا د افغانستان په اړه ناسمې څرګندونې د تاسف وړ دي. غلي کلي د دوی حکومت هڅه کوي د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د اعلامیې په دوام راغلي پاکستان هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کولو هڅه وکړي. زموږ همکار پر همدې مسلې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره درلود په غیږ کې ناکام شوی دی. او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپله په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژیو د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو 30 کلونو کې چې ګټه رسولې وه، ځان یې غني کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ. دا ظلم غواړي چې د دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو 30 کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایدیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګری وو او د ایدیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل او اوس پخپله هغه ایدیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا پخپله دوی کرلې دي.
بلې همدرد صاحب، تاسو پخپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغو ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرښې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی هلته په مبارزه کې په یوه سنګر کې دوی سره اوږه په اوږه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستاني استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسېدلی د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی. نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دي ناشونی دي، ځکه په خپله که چېرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدرد صاحب، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري نو د دوی تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپله د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو کې، په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو دغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې هغه په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا ادعاوې چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی. نو د دوی دغه ادعاوې تر ډېره حده پورې بې ځایه دي، لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. پمنسن کې دنجونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو له لوري لبندي زروسته، یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې لزده کړو محروم محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمينه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوختي.
وروسته له هغه چې د طالبان حکومت د نجونو پر مخ پوهنتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پوهنتون مسؤلین وایي چې هغو محصلانو ته چې له زده کړو بې برخې دي د آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د دغه پوهنتون بنسټ ایښودونکی او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان له نورو پوهنتونونو او اکاډمیکو کارکوونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. ښاغلي لیوال وویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به د دغه پوهنتون او نورو پوهنتونونو په پانو کې موجود وي.
د پوهنتون لپاره اوس موږ په کدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویبځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوملیکنې سره د خپل اړوند رښتې او زده کړو په اړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پوهنتونو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پوهنتون سره ملګري شي او یا د خپل پوهنتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هرکلی کوي، خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب محصل عاقلی معیار ازادي راډیو ته وویل
د ما بعض هم صنفیان اکثریت مثلا بدخشان کوي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کوي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برق نشته، نو هغوی څنګه کوي چې هغه ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن له زده کړو څخه د محرومو ښځینه محصلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناسته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیې پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځئ د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو. او طالبانو نه دا هیله ده چې دوی دا حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لندۍ په نهوي شتمه په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډېر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
دنی افغانان شکایت لري چې پر وخت وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د دوی په خبره د شو روغتیایي خدماتو د نشتوالي او د روزل سویو روغتیایي کارکوونکو د کموالي له کبله د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ناروغ لرونکي وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او د روزل شویو روغتیایي پرسنل کمښت اندېښمن کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد لوی میرمنې لوی ونې رئیس په دولتي روغتون کې بستر او له ډیرو ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د زمستان اتاقای شفاخانه بسیار سرد است.
په دې ژمي کې د روغتون خونې ډېرې سړې دي. د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. زمونږ ناروغ د ښه کېدو پر ځای بدتر شي. په لوړه بیه د درملو نسخه اخلو خو تاثیر نه کوي.
یو شمیر ناروغ لرونکي به شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران کم دي او دا ستونزه د دې لامل شوې چې د دوی د ناروغانو درملنه په خپل وخت ونشي. د کابل ښار اوسیدونکي زبیح الله ازادي راډیو ته ویل چې د خپل پلار د درملنې لپاره دولتي روغتون ته ورغلی و، خو 15 ورځې وروسته ډاکټر سره د کتنې وخت ورکړل شو.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفاخانه.
څو ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغوی موږ ته 45 ورځې وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ. زموږ په څیر په لسګونو کسان په اوږدو لیکو کې د ډاکټر د معایناتو لپاره ولاړ وه. دا ډیره د خواشنۍ خبره ده. که په دې موده کې زه خپل پلار له لاسه ورکړم، بیا به ډاکټر او روغتون زما څه درد دوا کړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دغه وزارت ویان شرف زمان ازادي راډیو ته وویل چې دوی یوازې په تیر کال کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د زیاتو پراخېدو په موخه 150 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي.
په ورځني شکل کې څومره ناروغان زموږ روغتیایي مراکز ته مراجعه کوي، هغوی ته په وخت باندې درملنه ترسره کوي، روغتیایي خدمات ورته وړاندې کوي. ځینې ناروغان داسې وي چې هغوی د او پی ډي ناروغان وي، هلته په اوپیډي کې لیدل کېږي او بیرته کورونو ته ستنېږي. ځینې داسې ناروغان وي چې هغوی بستر ته اړتیا لري. زموږ په روغتیایي مراکزو کې په روغتونونو کې هغوی بستر کېږي او هلته روغتیایي خدمات ورته وړاندې کېږي. دا خبره فکر نه کوم که سمه وي یا هم د حقیقت په اساس باندې وي چې یو ناروغ دی ډېر شي 6 ورځې معطل شي او بیا د روغتیایي خدمات ورته وړاندې شي. دا د حقیقت څخه لرې خبره ده او کاملا اراده ومه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیاځلي واکمنۍ وروسته د نورو افغان وګړو په ګډون د طبي برخې ډېری کارکوونکي هم هی واده وتلی دي. یو شمیر ناروغان وایي دا چې دوی پاسپورت او ویزه نه لري، آر دی چې په همدې وضعیت کې په افغانستان کې دننه درملنه وکړي. مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کمیدو او ورته د خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندهار کې د انجی کرکیلې ته لیوالتیا زیاته سوې ده. په کندهار کې کروندګر چې تازه د انجی کرلو ته یې مخه کړې ده وایي چې انجی کمه خوري غوړي او هم د اقتصاد له پلوه ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیم جریب ځمکه د انجی بوټي کرلي دي.
دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انجی بوټی له آب و هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. د په خبره دغه بوټی د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دون اوبه نه غواړي، اوس سږ کال دا پر حاصل د خیر انشاءالله چې موږ یې شته دا دریم کال دی. سږ کال بیا انبار په دې خاطر وکړو چې دا د حاصل وخت دی، دا رشد وکړي هلته دا کوي سه بره شه چې دا ورکړي. تقریبا یو کیلو یې د دې د یو نیم سلو ډالرو سره نیولې، بیا در درو سو د درې نیم سلو سو ډالر پرسته په دې کې بیا سپینو سره شه داسته. ځینې خارجي تخمونه، ځینې وطني تخمونه په دې خاطر باندې پارک ډیر پکسته. مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې په اصل کې دا د ځکه سره زر دي، هم مثال کې یو سړی خپل وس ولري چې کښېږ دي په کور کې کښېږ دي، اته مثال شل بوټ کښېږ دي، د شل بوټ سره تقریبا لزر پنځه لزر افغانۍ اید دی ترلاسه کولی سي.
انجه هنګ یان غوزه د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټی تر کرلو وروسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنهو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونه سوي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشي او وکرل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوي له لارې تشویق یې کړو، د تریاکو څومره په اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه په وخت و زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسلان وایي د انجی بیې لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د دا خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سږ کال یو سلو پنځوس کیلو د انجی شیره پلازمینې کابل ته لیږلې چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې سي.
زموږ کوی انجی درلودله چې هغه په طبیعي ډول سره په دښتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدل. نیکمرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجی چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالیو کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي، دولت هم د دې حمایه وکړي او فنی ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته، نو دا به انشاءالله ښایسته محصول ولري او په ځمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار تر څنګ په زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي، د کورني بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کېږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13,800 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅیږي او ناروغان نه شکوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي اداره په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیته درملو شتون تاییدوي، خو وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
کابل میشتي د ګڼو ډېرو ستونزو تر څنګ په درملتونونو کې له بې کیفیته درملو هم شکایت لري. یو شمیر کابل ښاریان وایي که څه هم درمل د ډاکترانو د نسخو له مخې اخلي، خو د دوی په خبره ناروغان نه ښه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور:
دوا ډېر بې کیفیت دي، مور مې مریضه دي، سفرخانه ته بیا یم دوا اخلم، ورته دوی فایده نه کوي. کاروبار نشته، کاروبار ورک دي، د دې خو څه چې ګټم دوا اخلم. او موږ دولت نه دا خواهش لرو دوای بې کیفیت مه پرېږدي چې خواصات کې شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی بریالی هم ورته شکایت لري. وایي په داسې حال کې چې درمل بې کیفیت دي، بیې هم لوړې شوې دي.
موږ مریض لرو،
هر ورځ دوا پسې ګرځو، نسخه اخلو، دومره دوایي دومره ګټه نه کوي. دا خاورې دي، دا پودر دي، دا شی دي، کیفیت نه لري، کیفیت یې پایین ده. خلک ډېر په زور دي، موږ هم ډېر په زور یو. دا مسؤلین هم دومره توجه نه کوي چې ته شی دي. دا خو د یو انسان د حیات لپاره ډېر مضر دي.
دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت په درملتونونو کې د درملو د کیفیت څارنې او کنټرول ته پاملرنه نه کوي او د ټیټ کیفیت درملو د واردولو مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره د دې په منلو سره چې دا ستونزه لا هم په افغانستان کې شته وایي هیواد ته د بې کیفیته درملو د راواردولو او د درملتونونو له لارې د پلور د مخنیوي هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې ستونزې له پخوا څخه موجودې وې او تر یو بریده اوس هم شته. موږ اوس پر یو نوي پلان کار کوو. ټول هغه درمل چې زموږ د لابراتوارونو لخوا منفي ثابت شي زموږ د ټولنیزو پاڼو له لارې به رسنیو سره شریک شي تر څو هیوادوال هغه درمل چې منفي پایلې لري ونخلي.
نوموړي دا هم ویل هڅې شوي چې د درملو د واردولو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شي او په دې برخه کې نور کار هم روان دی. د یادونې ده چې ډیری افغانان خپل ناروغان د ښې درملنې په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته بیایي، خو دا د هر چا د وس کار نه دی، ځکه چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بې وزلۍ او بېکارۍ کچه ډېره لوړه شوې ده.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالي سړک درغولو چاري بشپړې سوې. خلک ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سړک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او قرانې سیمه ده چې په خوای سړک نه درلوده ولسونه غنو ستونزو سره مخ وو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سړک جوړولو چارې د خپل وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړي چې اوس یې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې.
دغه سړک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده، 10 کیلومتره سړک مو جوړ کړ. الحمدلله دغه 1,000,000 روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په زرها ولسونه دوسیږي. دغه لار جوړه شول ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام د طرف نه راکړل شوي دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سړک پر رغونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې وه چې هر یو ته د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسیدونکي هم د سړک پر جوړېدا خوښ دي او وایي سړک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت تراکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبد الله مولوی صاحب د نورګل ولسوالۍ امر بالمعروف محتسب یم. موږ ډیر کړهونه سره مخامخ وو. موږ به غم او خادي ته بنشو رسیدلې. الیا به کوم مریض او غو هسپتال ته رسیدګي دا غینه کيده.
ډیر تکلیفونه موږ په دې په زې په زې باندې خندونه به زینه و شپې به ملار کې کېدل. ما دیګر به روان شو ماستن به رسید، 1 بجه به رسید، 2 بجه به رسیدل. کنه کله به زه په زه به ډېر تکلیفونه خوله خوله به وکنه. اوس موږ د دې ډېر شکریا ادا کوو. موږ سره ډېر احسانات شوي دي. موږ به 3 ګنټو کې رسیدلو او نیمه ګنټه کې رسیدو موږ هلته.
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په مرسته نوی سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمېر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د سړکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه د شودو پر مخ لاس کې سي. زنانه ډاکټرې نه یاره، نو دا مریضان به چیرې وړو؟ موږ سي ترسونه نه ولرو، پانتونونه نه ولرو، نو دا زنانه ډاکټر به موږ له کومه کوو؟ نو موږ د ته اړتیا لرو. له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو سیبندسوی دا سیل کچھ سیمورا کی نو دا بچوخ پالکی کی کار نہ کئی پہ انٹرنیٹ کی مودم نہ پیسے نہ لرو سیموگا فیس بک کی وگورو نو آزادی رادیو پسی مڈیر خپائی و لکچھ سیمورا کی نو غیوازی آزادی رادیو جتی مو غیتر خلگو پوری رسوان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار محمد قلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالی ستاسو دغه پیغام در پریږدم. محترم المش د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بیسیم بلایت شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله لرو چې موږ راخ بولپور چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابر کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت څخه افغان د ولسوالی اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو سره ارزو ده چې دوی دوی ته ولې نه ګوري. دا په افغانانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کېږي. نو له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانانو څه ګناه ده؟ د رعیت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي، نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د دا افغانانو غږ واوري.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته غوښتست په څو شیبو کې دوه اونیز د پروګرامونو اوریدلای سي. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیر شپه ناوخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سی وو. خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لشپړم ټولګي پورته شوونځي او په دې ورستوي کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطح سلمانونه پارا ولیدی. د اوکراین پاوز وای د روسیې پاوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز نن سیشن با په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون د روسیې پاوز پر کیو د تیرو لاسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځاني تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای د روسیې پاوز شپږ میزایل توغولي، 25 هوایی او د راکټ لانچرونو و او یا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وای د میزایل له شپږ واړه حملو او ډیر شو هوایي حملو ملکی تاسیسات په نشه کړی دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی ووشت بی پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړی دي. د اسرائیل د ملي امنیت شیارخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتل چې الاقصی جماعت پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم يهودان او هم مسلمانان په درنسترګ ورته ګوري. د اسرائیل ینت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبرې کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحه په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیشن مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاو تاریخوالی ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغدي چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړي بیت لحم ته نږدې په تازه تاو تاریخوالی کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ځلمکۍ وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ان بدلی ز بدلی دته دښمنه د خواخیګانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سوال الخیګان سره دښمن سوال تا یورګانو سره داسې دښمن سوال
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده غ واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپلو زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د ورېندارې په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لک هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکې زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې د موږ په کورنۍ کې بدل شوی، د مخ خپل بنځي بنځي بدل شوی دي. اته هغه خور ورور د سي رسیدلې هغه بدلې چې یو دی بل سره تر چړو رسیدلې دي، تر وهلو تر زغلولو رسیدلې، یو په بل وهل کړي دي، یو بل سره د دښمنۍ وسته سي شوی دي. یو خور ورور یو بل ته دښمن دي. ان بدلې ز بدلې ته دښمنه ده، خواخیګانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دی بل ورونه دښمن سوال الخیګان سره دښمن سول تا یورګانو سره داسې دښمن سول. نو د بدل خو همدغه عوامل دي، څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي زوی ته ښځه پې کوي، دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلې چې د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه زه دلته کوم او زه له دې جوړه مال ته یې کوم. د بدلې زو دا کار ده چې یو له بل سره یوه وړه معامله یوه وړه خبره ډیره غټوي، یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټېږي غټېږي، د دوو خورو تر منځ غټ غټ تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
د بدل د واده په هکله خلک بېلابېلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بېلېږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډیر بد رواج ده. بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ور نه کړي، بدل په مقابل کې، ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي، ځکه چې دا خو وایي بدل ده. نو زما له لور سره داسې کیږي، نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه څو شپې کوي دې ته مایي، ته به هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپله دلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړله، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلی، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه شئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 15 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بې چې له هغې سره کاوه، دې سره هم ورته همداسې ظلمونه کول، ځکه وایي دا خو نو بدل ده. وایي که څه زما له لور سره کوئ، موږ به هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي، ځکه چې وایي دا بدل ده. وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کیږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کیږي، هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کیږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په اکله وایي،
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېر ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دې سره چې موږ ټول ځورېږو. دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پېغله وه، او دا بله چې وه نو واړه و، دا دوه نفرې. دوی بدل وکړه، چې کله دوی بدل وکړه دا څوک چې غټ وو دا هلک او جنۍ دوی چې کله واده وکړ دې سره دا واړه چې کوم وو د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور دوی واړه ول نو دوی دواړه خو غټ وو دوی واده وکړ کله چې واده وکړ دا دوه ماشومان چې دوی هم واده شو دوی هم واده وکړ ځکه مشرانو ویل چې دا بدل موضوع ده او سبا کوم خبره نه شي ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو نو پښتانه خو دې بې ځای غیرت خوړلې دي نو کله چې دوی واده وکړ دا واړه چې کوم دوی ته واده وکړ کله چې دوی واده وکړ دغه جنۍ چې کله واده شو لاړله دا خو واړه جنۍ و دا نو پسه پوهېدل دا بیرته په سبا چې و اول خو چې واده و ډېر بد وضعیت کې وژړلې حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې خفه و ورته کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې و بېرته ورپسې راغلل دې پسې او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته ویوړله حتی مور پلار ته یې بعدې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده دې ته یې نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو پوهېږي یا نه پوهېږي دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي نو کله چې دا ویوړل هلته یې ووهله ډېر بد وضعیت کې وه په بله ورځ باندې چې و دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله بند به یې ساتله چې یعنې دا لاړه نه شي بیا یې راوستله راوستل بیا چې و دا جنۍ بېرته ووتله بیا راغله له خپل پلار کره بیا چې راغله بیا ورپسې راغله بیا یې ووهله وټکوله یعنې هغه دوه چې کوم وو هغه هلک و جنۍ غټان هغوی چې کله واده وکړه هغوی ښه ژوند جوړ وو کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ د دې ژوند هم که څه هم واده یې په مینه کړی وو خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده د دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اخطارونه ورکوي نو دای په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي یا هلته چې وړي هلته یې وهي یو لاس خپه یې کله ماتوي هلته دا قید ساتي بندي ساتي نو د دغه له امله دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي
د کندهار اوسیدونکي شازیه به وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوې زیږیدلې ماشومه هم په بدل کې ورکوي
بدل ډیره یو مشهور موضوع ده خصوصا په پښتنو ټولنه کې ختیځو جنوبي ولایتونو کې د دې لپاره یو نوی دود ګرځېدلې دی مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي بیا یو ورور بل ته وایي کزما لور پیدا سوزې تا ته په مخې در کوم یا په بدل کې در کوم ان هغه پیدا سوي هم نه وي بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسی نیولای دوی یو داسې یو الګ کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي پنځه لس کال انداز پېښ مالي دي زه کله یو ما د کندهار جړی ولسوالی ته هلته موږ یو سروې و یو انجلۍ د 15 کلن انجلۍ 25 کلن هلک ته نامزاده کړي و یا ورکړي په بدل کې مخکې له دې څخه د هلک خپل خورې و د انجلۍ ورور ته ورکړي واغه مړه سوې و کای پېښه و سیلاب راغلی په سیلاب یې هغه ماشومه واغه ماشومه واغه مړه سوې دوی ورته ویل چې تاسو موږ شز مړه کړي د موږ بدل کې څه ښه زه غواړم نو بیا هغه خپل لور ورکړي د 15 کلن ماشومه چې پیدا سوې و دستي ورکړي نو هلک 25 کلن و د انجلۍ 15 کلن و نو دی ورته چې دا مثال واستومره کوچنی ده د الګ ته 25 کال د جلی چې ته غټیږي ته سی ورکوې دا خود دواړو ژوند خرابېږي ورته وای الګ وای چې زه درغه وخت پرې بل واده کوم سو پرې چې د انجلی ما د فارغ غټیږي نو دا سړي ری پیښه ست په خصوصا پښتون ټولنه کې بدل موضوع یو انانوي موضوع ده به کی چې زه اوس ترته په وسنی نظام کې دومره ډیر سوي دومره ډیر سوي دا هم دا وسنی نظام زین لاس کسان دي دا موضوع ډیر ګرم ده
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی د نوموړي په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلې چې د بدل د واده له وجې بې شمېر ستونزې رامنځته شوې وي
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي یعنې بدل کوي او دا بدل نو حتمان هیڅکله دوه انسانان په یو فکر نه وي دواړه مثلا کېدی شي هوښیاري نه وي کېدی شي دواړو کورونو اقتصاد او رقم نه وي نو حتمان که وای خوشحاله وي بله به خفه وي متاسفانه دا کیسونه به داسې کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي ډېر داسې کیسونه زما چې په بشري حقونو کې اوسېږي کار کړی دی ډېر داسې کیسونه ما لیدلي دي چې خوشحاله هم بېځې دي پلار کره ناست دي خفه هم بېځې دي خو پلار کره ناست دي اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی په کلونو کلونو کورونه وران وي نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بدو دغه شان کې خپله خور لور ورنکي کوشش وکړي چې خپل بوی داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بېرته بله جنې کور ته رانه ولي دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس د ناوړه دودونو په شکل پاتې دي زما په نظر باندې دې نتیجه ښه نه وي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نورالله کوثر څخه اورو.
اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل شي او مهر په منځ کې نه دی ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د په افغانستان کې یو ته لور ورکي یا بل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده ولې خه کار نه ده. دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې ښځې که ظلم وسي په بل باندې هم ظلم کیږي، که یوې ښځې باندې بن راشي د بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته ښه نه وایي. کولای شي چې دوستي مشترکه یوې خانه دوستي بلې خانه دوستي داسې مشکل نه ده، ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڼه اخیستې ده نو دې ته موږ مشوره نه ورکوو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم ښه نه بولو، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړه عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کولې شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 41 شپږ سوه یو. دا وانه نه نه خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د افغان حقوقو عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، کچیر اداره ته وایي چې زورونه یعنی څه؟
زیات مهربانی. ګوري، زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدنی اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامی یا ناکلامی زورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې زورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده، او نارینه ځانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې ترڅنګ بي سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مثبتې که څنګه؟
طبعا د زوراوو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دی خوا دا موارد حتی جرمی بنه ورکړی دا ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زوربونه دا ټول په جرم یې ګڼلای ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم لغی نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطح باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي، د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده، په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 43 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې او ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده، او پا دی قانون که پتل رشته مماده که دست بحث راغلی چی که آزار و اذیت پا هر وسیله وسی، دی ویلو پا وسته وسی، دی حرکت پا وسته وسی، دی لکن پا وسته وسی، چه دیگه یا هم نامشروع گفتنه بوسی، چه دیگه موجب بانده دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت ده صدمه ورسه، یا هم دی دار او ناامنه عامل چی، یا هم روحی او جسمی فشارون وارد چی، چه دیگه پر واسطه بانده دی اجتماعی محدودیتون سر مخامخ شی، په انزوا که راشی، نو دا جرم ګڼل ده او د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي، که چیرته درس حرکات را منځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کی او د عدالت غوښتنه
مس صاحب که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي یعنی ځورونه موجود وي دغه ټولنه تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سره دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کینی، نو دا طبعا د محرومیت د آزادۍ ده، د کارغه د کار آزادي ده او کلی نور حقوقو محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه داده چې دا ظلم ده، بیعدالتی ده، او په هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتی کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونزه رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مسپاس هپتا چې په ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه ځورول شي، یعنی د ځورونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
ښځې د ځورونو د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکن دي. یو خو حقوقي مبارزه ده چې کچېته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه. د دې تر څنګ د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملای مامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډېر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمېدای شي.
ډېره زیاته مننه که کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه واورېدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
زمانینا 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 زمانینا